سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت د مزګر سلور بجې چې تاسو ازادي رادیو ته غواګست مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب تلل شو خبرونه په تور هم کې نن چهارشنبه غرمه مهال یو ځل بیا د دوړو لورو د پولیسو ساتو ځوکونو ترمنځ جګړه شوه په ننګرهار کې د طالبان د حکومت یوې سرچینې له تور همایي ازادي رادیو سره خبرې کولې ویل چې جګړه ورسره لاغې پیل شو چې د پاکستان یوې وړې بی پیلوټ الوتکې د دوی پر وی پوسی برید وکړ سرچینې چې د موجود اساسات له کبله نه غوښتل نومې واخیستل شي دغه برید کې چاته زیان نه دی اوښتی د سرچینې په ټوکو دوړو لورو د یو بل پر اهدافو د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کوي تورخم د فبروري له یوویشتمې را په دې خوا د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ پر وړاندې تړل شوی دی دغلته د جګړې د دوړو لورو د سلګونه کورنۍ بېځای شوي او خوندي سیمو ته تللې دي د تورخم په نننۍ جګړه کې افغان خبریالان هم ټپي شوي دي په تورخم کې بیست سیمیزې خبریال نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې په نننۍ جګړه کې خبریالان ټپي شوي دي چې روغتي وضعیت یې نازک دی له سیمې د خبریال په ټکو ټپي شوي کسان ته په ژواک خبریژان او حریت په نوم د یوې ویبپاڼې خبریالان دي چې هوار ممرۍ د لګېدو له کبله ټپیان شوي دي په تورخم کې نن غرمه مهال یو ځل بیا د پاکستان یو طالب د پولیسو ساتو ځوکونو ترمنځ جګړه پیل شوې د فبروري له یوویشتمې راهیسې له کله په تورخم کې طالبان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د مورچلو د جوړولو پر سر شخړه جوړه شوې تدریزل ده چې د پاکستان او طالبانو ځواکونو نښتې کېږي د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د اسلامي دولت ډلې یادښت خراسان څنګه هغه غړی چې د کابل وای ډګر کې د 2020 کال د برید په تړاو نیول شوی د افغانستان ته ودی شریف نن چهارشنبه د کپ 15 پر خپل ایکس پانه یې په خوني ټویټر ولیکل چې د شریف لا په نوم د دشت غړی د افغانستان او پاکستان ګډې پولې ته نږدې د دوی په عملیات کې نیول شو دی د طالبان وینځ بیلا مجید د شهباز شریف د دغو څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې په پاکستان کې د دشت غړو نیول د دې ښکارندوی کوي چې دایش پاکستان ته پناه وړي اول ته زایل جوړ کړی دی هغه زیاته کړه دا موضوع هیڅ په افغانستان پورې اړه نه لري دا په اصل کې د چندن سهار وختي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل چې په افغانستان کې د 13 امریکایي سرتیرو د وژنې عمل نیول شوی دی ټرمپ که څه هم د دغو نیول شوی کس هویت څرګند نه کړ خو له پاکستان دغه د نیولو له کبله مننه وکړه په لور ته د امریکا د فدرالي څیړنو د ادارې اف بی آی مشر کش پټیل ویل چې دغه کس تیره شپه د دوی د منګولو ته رسیدلی دی د 2020 کال د اګست په 26 نیټه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډۍ کې د کابل په وایډګر کې خونړۍ چاودنه وشوه چې 13 امریکایي سرتیري او 120 ډیر افغانان پکې وژل شول د دې عملې پړه د اسلامي دولت یا د شتل خراسان څنګه منلې وه د افغانستان د فوټسال د ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي په سلور اړخیزو لوبو کې د ګډون په موخه برازیل ته روان شو د فدراسیون نن چهارشنبه پر خپله پاڼه چې دغه لوبغاړي لیران څخه د برازیل ساو پاولو او کورتیبیا ښارونو ته روان شوي دغه سلور اړخیزې لوبې د برازیل افغانستان ایرلاند او ګرینلاند د ټیمونو ترمنځ دي د دې سلو لومړنۍ هغه سبا پنجشنبه د برازیل او ګرینلاند ترمنځ ترسره کیږي ورسته خبرم د کرکټ لړګره د کرکټ د اتلانو جمعي چمپیونز ټرافي دوه مانی ما پایلوبه نن د نیوزیلند او جنوبي افریقا ترمنځ پیل شو د لوبي په چا نیوزیلند وګټل د تو په نه یا بیټینګ پریکړه وکړه د نن ورځې برلې لوبډله به د راتلونکي یک شمې پورس د مارچ په نهمه له هند سره پایلوبه ولري هند پرونه سره لته په سلور وکټو ماته ورکړه او پایلوبه ته الاره ومندله ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ امریکا ولسمشر وايي هیواد یې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال په کابل هوایي ډګر کې د شوین تاري عملی طرح کوونکی نیولی وړاندې به په خبرونه کې واوري ملګرو ملتونو سازمان په قزاقستان کې د منځنۍ اسیا او افغانستان لپاره د سیمه ییز مرکز جوړولو پریکړه تصویب کړه
دا ډېر لوی تاریخي او سیاسي ګام دی او خورا ډېر لوی اهمیت لري د سیمه ییز ډیپلوماسۍ د پراختیا لپاره
او روزګان کې به وځل سره د افغاني سیمه ییز شلي لوري مرسته شوي خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا ولسمشر وایي هیواد یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال په کابل هوایي ډګر کې د شوې انتحاري عملې طرحه کوونکی نیولی دی. ډونالډ ټرمپ چې بیګای د امریکا کانګرس ته وینا کوله د دغه کس د هویت په اړه معلومات ورنه کړه، خو ویل چې دا د هغو دیارلس امریکایي سرتیرو د کورنۍ لپاره مهمه ورځ چې په دې عمله کې وژل شوي وه. ټرمپ ویلي دا کس د پاکستان په همکارۍ نیول شوی او د پاکستان صدراعظم شهباز شریف بیا دا کس افغانۍ بللی دی. طالبان د حکومت وینزبیلا مجید بیا رسنیو ته ویلي چې دا مسله په افغانستان پورې اړه نه لري. نور جزیات د کرم له کرم په راپور کې.
د امریکا ولسمشر ویلي په 2021 کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د شوي ځانمرګي برید طرحه کوونکی چې دیارلس امریکایي سرتیري پکې وژل شول نیول شوی دی. ډونالډ ټرمپ له لوړې وروسته کانګرس ته په خپله لومړنۍ وینا کې وویل دا د حق امریکایي سرتیرو کورنیو ته یوه مهمه ورځ ده چې په دغه حمله کې وژل شوی وو.
خوښیم نن شپه د هغه ترهګر نیول کېدل اعلان کړم چې د کابل په هوایي ډګر کې د ظالمانه برید عمده مسؤول و. هغه همدا اوس دلته په لار دی چې د امریکا د تیری توری عدالت سره مخ شي.
خاغلی ټرمپ ویل چې په دې برید کې تورن کس د پاکستان په مرسته نیول شوی دی. د پاکستان له همکارۍ مننه وکړه، خو د نیول شوي کس د هویت په اړه جزئیات ورنه کړل. خو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف نن چهارشنبه د مارچ 15 په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د داعش خراسان څانګې دا نیول شوی لوړ پوړی قومندان شریف الله نومیږي او د افغانستان اوسیدونکی دی. شریف لیکلی چې یاد مطلوب ترهګر دوی په ډیورن کرخه د بریالیو عملیاتو پر مهال نیولی دی. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا رسنیو ته پاستولی یو غږیز پیغام کې ویلي دا مسله په افغانستان پورې اړه نه لري.
وایي کی باز دایشا
د او دا چې دایشا پاکستان کې نیول کیږي دا په ډګه کوي چې دې ډلې حمل ته پناه وړي او هلته پټنځایونه جوړ کړي دي. لپاره د مرغ یو شمیر هیوادونو دایش ته ځایونه ورکړي او د روزنې اسانتیاوي ورکړي او د روزنې اسانتیاوي ورته برابرې کړي دي.
تعلیم او تربیه می بینن و
نو موږ زیاته کړي چې دوی خپل د دایش سره په مبارزه کې دي. په ورته وخت کې د امریکا د فدرال د تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر کیش پټیل د دې خبر په تایید سره چهارشنبه پورس په خپل ایکسپانه لیکلی یاد کس بیګاش په دغه ادارې او د امریکا د مرکزی اطلاعاتو سازمان سی ای ای ته سپارل شوی دی. یادونه ده چې د 2021 کال د اگست په 26 افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډۍ کې د کابل په هوایي ډګر کې خونړۍ چاودنه وشوه چې د دیارلس امریکایي سرتیرو ترڅنګ له 120 ډیر افغانان ووژل. که څوم د امریکا ولسمشر کانګرس سره تیر شپې په وینا کې په دې پیښه کې د وژل شوی افغانانو په اړه څه ونه ویل، خو نوموړي یو وار بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل شرمونکي ویرونکي او له بې وسۍ ډکه کړنه یاده کړه. د کابل په هوایي ډګر د دغه حملې مسؤلیت داعش خراسان څنګ منلی و. هغه مهال د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای ویلي وو چې برید کوونکی عبدالرحمن ال لوګری نومېده او د امریکایي چارواکو په خبره هغه د انجینرۍ پوهنځي مخکینی محصل و. دغه ادارې ویلي وو چې نوموړی له حملې 12 ورځې مخکې هغه مهال چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو د باګرام زندان له ماتېدو وروسته له ډېرو نورو زندانیانو سره خوشی شوی و.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
ملګرو ملتونو سازمان په قزاقستان کې د منځنۍ اسیا او افغانستان لپاره د سیمه ییز مرکز جوړولو پریکړه لیک تصویب کړ. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت پرون سه شنبه په یوه بیان کې ویلي چې دا مرکز د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د 125 غړو هیوادونو له لوري په ګډه په منځنۍ اسیا او افغانستان کې د پراختیا اهداف لپاره جوړیږي. د طالبان حکومت ویندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. نور حال د فیروزې زی په راپور کې.
د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په الماتا کې د منځنۍ اسیا او افغانستان لپاره د یو سیمیز مرکز د جوړولو پریکړه لیک تصویب کړ. دغه وزارت پرون سه شنبه ناوخته د مارچ په 4 په خپل ویب پاڼه خپور کړی بیان کې ویلي د 125 غړو هیوادونو په ملاتړ د مرکز اس ډی جی اس به د پراختیايي او سیمیزو اړیکو لپاره پراخ نړیواله اجماع رامنځته کړي. بیان کې راغلي چې د دې مرکز د جوړولو وړاندیز د قزاقستان د ولسمشر قاسم جمارت توکایوف لخوا د ملګرو ملتونو په څلور او یو مخونډه کې سوای وو. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې قزاقستان به په دوامدار توګه د افغانستان سره مرستو د سوداګریزو اړیکو پراختیا او سیمایزو همکاریو ته دوام ورکوي او د بیان پټکو د دغه هیواد د خلکو ثبات او سوکالي د منځنۍ آسیا له امنیت او هوساینې سره مستقیمه اړیکه لري. افغان پخوانی ډیپلومات او د چارو شنونکی غوث جنباز د دغه مرکز جوړیدل د افغانستان په ګټه او لوی فرصت بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
لوی مرکز لوی لوجستیکي او اقتصادي مرکز چې د هغې په ترڅ کې به څه برنامې چې دي د نړیوالې سیمه ییزې دغه مرکز د تاریخ به د هغې سمون پیدا کیږي او د افغانستان په استقامت کې به کارول کیږي. دا ډېر لوی تاریخي او سیاسي ګام دی او خورا ډېر لوی اهمیت لري د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ د پراختیا لپاره. زه فکر نه کوم چې داسې خاص تغییرات د بدلونونه دي رامنځته شي. دا هیوادونه په ټولیزه توګه په تعاملاتو کې طالبانو سره ګیر دي، کوشش کوي چې سیاسي ډیپلوماسۍ ډېره نه کړي، خو اقتصادي ډیپلوماسي اقتصادي راشه درشه به زیاتیږي.
د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت او په ملګرو ملتونو کې دایمي استازولۍ په خپلو بیانونو کې ویلي دا مرکز به د نړیوالو او سیمه ییزو هڅو د همغږي کولو، غوره وړاندیزونو شریکولو، تخنیکي مرستو چمتو کولو او د ګډو پروژو پلي کولو لپاره یو مهم پلیټ فارم وي. دغه شان په ټکو یې د دې مرکز موخه به د ملګرو ملتونو د ادارو ترمنځ د همغږي پیاوړتیا، د سیمه ییزو اړتیاو سره د نړیوالو نوښتونو تطبیق او د هر اړخیزو همکاریو هڅول وي. د سیاسي چارپو عنایت الله اسحقزای په دې باور دی چې ملګري ملتونه دا مرکز د یونما د بدیل لپاره جوړوي، ځکه په خبره یې دغه دفتر په افغانستان کې دننه په آزاد ډول فعالیت نسی کولای.
یونما ته په افغانستان کې د کار شرایط ډېر تنګ شوي، خو زه تصور نشم کولای چې د دې مرکز جوړېدل به هم د افغانستان لپاره اغیزناک وي، ځکه ستونزه دا ده چې طالبان هیڅ هغه څه نه مني چې د دوی پکې واک نه وي او له افغانستانه بهر وي. نو د دې مرکز کار به د افغانستان لپاره د یونما د فعالیت په توګه وي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان دی ضیا احمد تکل د دغه مرکز د جوړېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په الماتا کې د دغه مرکز د جوړېدو خبره داسې مهال کیږي چې ټاکل شوي راتلونکي اونۍ په افغانستان کې ملګري ملتونه د خپل ماموریت د دوام په اړه پریکړه وکړي. ذبیح الله مجاهد د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون سره خپلو تازه خبرو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت ننګولی او بې ګټې بللی او ویلي دي چې د افغانستان اړوند نړۍ ته ناسم معلومات او ذهنیت ورکړی دی. که څه هم تر اوسه یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د قزاقستان په ګډون د سیمې ډیری هیوادونه ورسره اقتصادي اړیکې پالي او آن ځینو هیوادونو کې طالبانو ته سفارتونه هم ورسپارلي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د اوکراین ولسمشر ورته ویلي د خپل بعد د جګړې د پای ته رسولو لپاره له روسیې سره خبرو ته چمتو دی. ترامپ تر لوړې وروسته تېره شپه د کانګرس دوړو جرګو ته په خپله لمړنۍ وینا کې دغه خبره وکړه. دا چې په دغه اوږده وینا کې د اوکراین په اړه نور څه راغلي تفصیل یې له اسد الله الدین نه اورو.
په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین او امریکا د ولسمشرانو تر لفظي شخړې یوه اونۍ وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي اوکراین د سولې خبرو او د خپلو کانی زیرمو تړون ته چمتووالی ښودلی دی. ترامپ تیره شپه د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې وویل چې اوکراینی سیالې په دې اړه یو لیک ورته لیږلی دی. هغه ویلي ولودیمیر زلنسکی په دغه لیک کې لیکلي چې د خپل هیواد د جګړې د پای ته رسیدو په خاطر له روسیې سره خبرو او هر وخت د خپلو کانی زیرمو په اړه امریکا سره تړون ته چمتو دی. ترامپ ویلی دغه لیک کې راغلی چې اوکراینیان تر هر چا ډیر د سولې غوښتنه لري او هر څومره ژر چې امکان وي د مذاکرې میز ته حاضرېږي. خپل زرینسکی هم پرون سه شنبه د ډونالد ترامپ تر وینا مخکې ویلی و چې هیڅوک دوامدار جګړه نه غواړي او په خبره یې دای او ټیم چمتو دی چې د ترامپ تر پیاوړې مشرتابه لاندې تلپاتې سولې ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر په خپل بیګنۍ وینا کې د اوکراین د جګړې ناخوالو ته په اشاره وویل د جګړې لکبله هر اونۍ شاوخوا 2000 ځوان اوکراینیان او روسان وژل کیږي. هغه زیاته کړه چې دای غواړي دغه جګړه ودروي او ادعا وکړه چې د اوکراین په جګړه کې تر اوسه د امریکا شاوخوا 350 میلیارد ډالر او د اروپا 100 میلیارد ډالر مصرف شوی دی. د اوکراین د جګړې د لګښتونو په اړه بیا اروپایي مشران د ترامپ له خبرو سره یو خوله نه دي. د کیل په نوم د جرمنی یو انسټیټیوټ ویلي متحده ایالاتونو تر اوسه د اوکراین پر جګړه شاوخوا 114 میلیارد یورو او اروپایي ټولنې 102 میلیارد یورو لګولې دي. ټرمپ د اوکراین د نرم دریز په اړه دغه خبره داسې مهال وکړي چې متحده ایالاتونو یو ورځ مخکې له اوکراین سره ټولې پوځي مرستې وځنډولې. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي د فبروري په 28مه په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره په لفظي شخړه واوښت او د اوکراین د قانونو هغه هوکړې لاسلیک نکړه چې تمه یې کېده. ډونالډ ټرمپ د مارچ په 3مه رسنیو ته وویل فکر نه کوي چې د قانونو هوکړه دې ترلاسه شي. ټرمپ بیگانه وینا کله زلنسکي سره لفظي شخړې ته اشاره ونه کړه، خو وی ویل دوی یو لبل سره کار کوي او ډیر څه زونه پیخیږي. هغه د غزي جګړې او د منځني ختیځ تحولاتو ته هم اشاره درلوده او وی ویل منځني ختیځ کې خه خبرونه په لار دي. خاغلی ټرمپ د دې وینا په ترڅ کې امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي له هڅو نیولې د چین، کاناډا، مکسیکو او نورو هیوادونو پر وارداتو د تعرفې تر لوړولو پورې د امریکا د بیلابیلو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرې وکړې. ټرمپ د خپل کورنیو سیاستونو په اړه هم تفصیلي خبرې وکړې او یې ویل حکومت په دې تیرو 48 ورځو کې دومره ډېرې لاسته راوړنې درلودې چې اکثریت حکومتونو په څلورو یا اتو کلو کې نه درلودې. هغه ویل په تیرو شپږونه یو کې ما نږدې 100 اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل او په ټول هیواد کې د سالم عقل، خوندیتوب، خوشباوري او دولت بیرته ژوند کېدو لپاره مې څه باندې 400 اجرایوي اقدامات وکړل.
مالور دانی په کور ناشتي دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشويش اخیست دي.
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هيله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو.
مننه دا چې د ازادي رادیو اوریدونکو پاتې شوی اسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
افغانستان میشه ټولنه د اورزګان کې کڼې کورنۍ سره امراستو ارتیا درلودل په تړاو باندې وای. اورزګان ولایت افغانستان میشه د ټولنې مشنن دغه خبرې په اورزګان ولایت کې چې باندې 300 کورنۍ سره د امراستو د ویش پر مهال وکړي. نو موري وای چې یاد امراستا د قطر حیوانات له خوا شوی چې نن ورځ په دغه ولایت کې پر بي فصله کورنۍ وشل شي. بل خو کورنۍ چې مرسته تر لاسه کړي خو خادي نه دي او وايي چې مرسته ته زیاتره تل لري. په دې اړه نور تفصيل په دې راپور کې.
اخوا ته ورته ودرې ضرورت ده چې صاحب راسته به غلطه ودرې اخوا ته ورسی بس دغه ځای سیدي
د دورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شار کې د افغاني سری میشتي د ټولنې دفتر دی. دغه دفتر ته سلګونه کسان نن د مرستي د ترلاسه کولو لپاره په لین کې ولاړ دي. د اورزګان ولایت د افغاني سری میاشتي د ټولنې مشر مولوي سناول حق حقانی ویل چې نن دی په دغه ولایت کې د 425 بیوزله کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړي. نموړی وای چې د مرسته د قطر هیواد په مالی مرسته سوي او د دوی په تخنیکی همکاري نن تر بیوازله کورنۍ پر رسول کیږي. شاغلی حکانی ویل چې په دې مرسته کې غوړی، اورجی، بورا او یو شمیر نور خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي شامل دي.
مرسته د قطر د هیواد څخه راغلی ده. 425 کورنۍ له فارد روزګان ولایت سره مشت راغلی ده. 500 کیلو وړي دي، 500 لټر غوړي دي او څلورش شارې شپږ دغه دی اوریجی دی او براد شنی چای دی دغه د لوبیا د مالګه د کټان سره ملګری دی. به خډیر شانې بده یو کټ تقریبا 8000 افغانۍ قیمت لري.
د افغانۍ سرې میاشت کې د ټولنې دغه مشر د نړیوالو موسساتو او نورو خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې په اروزګان ولایت کې د بېوزله کورنیو سره مرسته وکړي. هغه وویل چې موسساتو او خیریه بنسټونو تر ټولو دغه اړمن کسان چې په اروزګان کې دي له پامه غورځولي دي، ځکه د ده په خبره چې د اروزګان خلک زیاتو مرستو ته اړتیا لري. دی زیاتوي چې د اروزګان خلک په دې وروستیو کې وچکالیو زیات ځپلي دي او یو مرکزی ولایت دی چې پکښې کې کار او کسب کم دی، نو خلک یې مرستو ته زیات اړتیا لري. بل خو هغه کورنۍ چې مرستې ترلاسه کړي هم خوشحاله دي او وایي چې یادو مرستو ته یې زیات اړتیا لرله. د دې له ډلې دریو تنو فضل کریم، حمید آغا او غازی الله چې د مرستې ترلاسه کولو لپاره د ترینکوټ په ښار کې د سرې میاشتې دفتر ته ورغلي وه، داسې وویل:
سرې میاشتې دفتر ته موسسې ته، نو موږ وروره ډېر احتیاج من یو، ډېر احتیاج لرو. زه په خپله په کور کې نه نپاره، په دغه نه نپاره کې ما اوس شل مانه وړه په کورو کلي کې په من و نیمني په پور راوړي. دغه نه شی ما نه درلودی چې ما دا یالته یو شی ورپخ کړی وای. نو کور یې دغه دفتر ودان، کور د دغه سرې میاشتې ودان چې زموږ سره دا مرسته وکړه، دا موسسه موږ ته راکړه.
ګذاب ولسوالۍ زه راغلی یم دلته تیرې خیر آباد کې پروت یم، خو بیخي سخت مجبور یم، پکا داسې وچ وړه و. د یوې میاشتې خوراکه لرم، نور شی ستام نه، کار ډېر سره کمزوری دی. در مسلمانه سره د مسکینانو سره غریبانو سره کومک وکړي، ده د مرستې والا ګړه دغه مجبوره خلک دي، لکه زه زیات
دا مسه موږ ته راکړه. موږ ډېر زبېدلي وو، اوریا ډېره سره ستړي وو، دا ولس سره ستړي وو، د هر چا ته چکاټ ورکړی دی، د هر یو ډېر سره ستړي دي. دغه دی همدې سړي ته نه دي ورکړي چې اوس یې کار برابر دی، ضروریات ورته لري، د بدروژه کې وروره، دا ډېر شی دی نه دی.
دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د دوی ځینې بشري پروګرامونه د زده کړو، خوارځواکۍ، مرستو، روغتیا او په افغانستان کې د اړمنو خلکو لپاره د سرپناه په برخو کې د 2015 کال د جنوري او مارچ ترمنځ د تمویل کمښت له خطر سره مخ دي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
د ختیز ولایتونو اوسیدونکي وایي د ننګرهار هوایي ډګر څخه د ملکي الوتنو د بیا پیل کېدو غوښتنو یې تر اوسه کومه مثبته پایله نه ده ورکړې او له امله یې دوی ستونزې سره مخ دي. د دوی په خبره له 2022 کال څخه طالب چارواکي ورسره د یاد هوایي ډګر بیا فعالولو او ترې د ملکي الوتنو پیل کېدو ژمنې کوي، خو له هم دوی په الوتکو کې سفر کولو لپاره کابل ته ځي. ختیځوال وایي د کابل جلال آباد پر لوی لاره د ټرافیکي پیښو نورو ستونزو سره مخ کیږي. د ننګرهار له هوایي ډګره د جمهوریت په 20 کلن دوره کې ځکه ملکي پروازونه نه کېدل چې پکې بهرني ځواکونه میشتو. دوی وایي د هیواد په ټولو زونونو کې هوایي ډګرونه فعال دي او مسافرین په اسانه کولی شي چې ترې د هیواد دننه او بهر د الوتکو په وسیله سفرونه وکړي، خو په ختیځ زون کې د میدان شتون سره بیا هم دوی له یاد نعمته بې برخې دي. نور تفصیل په راپور کې.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد اوسیدونکي محمد ایوب ازادي رادیو ته ویل کلونه کیږي چې دوی سره د هوایي ډګر د بیا فعالولو او ترې د ملکی الوتنو پیل کېدو ژمنې کیږي، خو لا هم پر کړو وادو عمل نه دی شوی.
د میدان هوایي باره کې خو ډیر زیات وادي وشو، مخکې تیر نظام هم وادي وکړ، دغه د طالبانو نظام کې تا چې دا وي دا فعال شي، خو لیکن اوسه پورې چې کم فعال شوی نه دی. ټول مشرقي خلکو ته ډیر زیات مشکلات دي.
د ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان اوسیدونکو په وینا د کابل جلال آباد پر لوی لاره د موټرو غنی غونی د سرک تنګوالی لغرونو د تیګو خویدو او د موټرو ټکرونو د خلکو ژوند ګواخ سره مخ کړی دی. د دوی په خبره همدا وجه ده چې بهرنیو هیوادونو ته د سفر لپاره تر کابل هوایي ډګر ځانونه رسول ورته ډیر ګران تمامیږي. حاجی امیر محمد:
د ختیځو ولایتونو د هوایي ډګر بند پاتې کېدل ټول مشرکوالو ته یو رقم څنځه ده. ټول زونونه هوایي پروازونه داسې باندې تر اوسه د ختیځو ولایتونو هوایي ډګر بند دی. په مایفر باندې دغه یو سخت مزل کول او وخت ضایع کول او ډیر ځوانان زموږ په دغه لار باندې مایوب شو، څوک شهیدان شول.
د دغو ولایتونو اوسیدونکي په داسې حال کې د هوایي ډګر بیا فعالولو او ترې د ملکي الوتنو پیلولو غوښتنه کوي چې د روان ریسکال په لومړیو کې په ننګرهار کې د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند ادارې مسولینو ځایي رسنیو ته ویلي وو چې په یوه میاشت کې به له یاد هوایي میدان څخه د مسافر وړونکو الوتکو پروازونه پیل شي. د یاد هوایي ډګر د ملکی برخې مشر مولوی عتیق الله وسیق هغه مهال ویلي وو:
انشاءالله العزیز په لنډ وخت کې به دا زیری به انشاءالله تاسو واورئ د خیره چې لارینه لپاره به ترتیب جوړ شي. ډېر کار سود ښکاري انشاءالله پاتې دی.
د ننګرهار یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل: هر حکومت د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو سره توپیریز چلند کړی دی. خپل ټول وخت یوازې د وادو په ورکولو تیر کړی او همدا توپیریز چلند دی چې دغه ولایتونه په هر برخه کې د آبادۍ او پرمختګ له چارو بې برخې پاتې شوي دي. هغه راته وویل: پښته هوایي ډګر کې کابل ته ځي، کابل ته د تګ په لاره کې تل مشکلاتو سره مخ وي، همداراز پریمانه اوبه لري. په نورو ولایتونو کې ستر ستر د اوبو او برېښنا بندونه جوړیږي، خو د دوی دښتې شاړې پرتې دي او د برېښنا نشتوالي په وجه اوړی او ژمی مشکلاتو سره مخ وي. دوی د سرپرست حکومت له چارواکو غواړي چې د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ستونزو ته په کتو باید خپلې کړې ژمنې عملي او هوایي ډګر څخه ملکي الوتنې پیل کړي. په ننګرهار کې د ترانسپورت او هوایي چلند ادارې مسؤلینو د راپور تر خپرېدو پورې د خلکو د شکایتونو، غوښتنو او د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. ختیځوال وای د جمهوریت په شل کلنه دوره کې د ننګرهار هوایي ډګر کې بهرني ځواکونه میشتو او ملکی الوتکو ته پکې د کېناستو اجازه نه و. طالبانو د بیا واکمنېدو په دوهم کال یعنی په 2022 کې وویل چې دغه هوایي میدان ملکی الوتنو ته چمتو دی. تیر کال یعنی په 2024 کې بیا اعلان وکړ چې ډیر زر به له یاد میدان څخه مسافر وړونکي الوتکې پروازونه پیل کړي، خو تر اوسه یې درک نه لګیږي. دا په داسې حال کې ده چې د مزار شریف، هرات، کندهار، خوست او بامیانو هوایي ډګرونو څخه ملکی الوتنې کیږي او مسافرو ته یې اسانتیاوې چمتو کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
په ساده او روانه جبا
او کچېره می دارو ته ځلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دارو کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو راغلي پیغامونه د روزي مبارکې مې شپې تړاو اورو.
د روزي رنگونه
اکبر خان مزم د کابل ولایت څخه د ازادۍ رادیو تن مینوال. روژه واز داسې نه چې مونږ خالي خوراک او سکاک پکې بند کړو. روژه کې باید مونږ سترګم باید روژه وسیږي، غوږونه هم روژه وي، خوله هم باید روژه وي، او څومره چې کولای شو عبادت پکې زیات وکړو، صدقه ورکړو، د قران کریم تلاوت وکړو، ذکر اذکار وکړو.
نن مساعد دی کابل ولایت تنظیم نه هیو سیدونکو یما اذان چې وشي روزه پیرکی یا بولنی باندې متو بیا د منځن المنځونه کو د منځونه ورسته بیا موږ مکمل افطار خورو او موږ په پیسمی باندې بعضی اوقات ملای او مربا خورو او بعضی اوقات هګی او روغانی خورو.
غنیما د زرمت ولسوالۍ نه تقریبا د روزي په سر کې راغلی یم. مریضان هم راوړي دي. دلته موږ راغلي وو د دوایي پیسې هم نه وې. نو اوس ماشاءالله ډېر سهولت ده. لیور خیریه بنسټ لخوا موږ ته روزماتې تیارېږي. ټول انشاءالله خوشحال دي. ټول په یوازان
د ازادۍ میل مخبرونه رته.